د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست قدرمن اورېدونکو. دا خپرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې جمهوري ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، او له درنو جګړو وروسته نن په کندز کې امنیتي وضعیت بیا عادي شوی دی. همداراز نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی، څو معلومه کړي چې امریکا له داعش سره په مبارزه کې له عراق سره کومې پوځي مرستې کولی شي، او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومو تیلو بیه د تیرو دوو میاشتو تر ټولو ټیټې کچې ته راولوېده. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو نوی راپور سرګندوي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. یونیسف وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې د یوې افغان نجلۍ د وژنې قضیه وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولیز سیاست یوه برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي، او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
حکمتیار صاحب سره زموږ مذاکرات روان دي، او دا مذاکرات ډېر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډېر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یوه برخه به ګرځي.
له تور لسته د حزب اسلامي د مشر او غړیو لرې کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي چې ښاغلی مینپال وایي هر کله چې خپله حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه شي غوښتنې به یې ومنل شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما او یونیسف لخوا په یو ګډ څیړنیز راپور کې ویل شوي چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه راپور په اساس په 2015 میلادي کال کې یونما او یونیسف 115 پیښې ثبت کړې چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی اغېزمن کړی و. په دې کې 40 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، 30 نور ټپیان او 68 یرغمل شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د اماریکو او ارتباطاتو مسؤول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د پولیو یوه پیښه هلمند کې او دوه نورې په کونړ کې ثبت شوې دي.
یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده. دوه نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جنوبي حوزې په یو شمېر سیمو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف ادارې له لورې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل شوی. او د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت ته او په ځانګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې نجلۍ قتل په اعدام محکوم کړي. پر شپږ کلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ځوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډیره بېرحمانه ډول وژل شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرستې ته چمتو دی. دا په دې معنا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي، د دفاع له وزیر خالد العبیدی او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قمندان جنرال شین مک افرلان سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کوي او هم هغو ځواکونو ته روزنه ورکوي او نور مرسته ورسره کوي چې په عراق او سوریه کې د دغه ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. دغو ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به هر پوځي جزتام په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړه کړي، خو هغه جغرافیي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. دغه راز د داعش په اړه په یو بل خبر کې ویل شوي چې په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمېدل د دغې ډلې چې په خپله خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 56 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. دغه څېړونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو د تیلو تولیدات په ورځ کې له 33,000 بیرل تیلو څخه 21,000 بیرل تیلو ته کم شوي دي. په همدې موده کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغې ډلې د تیلو د تولید تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې په سلو کې 22 ساحه له لاسه ورکړې ده. دا ډله اوس د 9 میلیون وګړو پر ځای په شاوخوا 6 میلیون وګړو واک چلوي چې په دې توګه د مالیو د راټولولو له درکه هم عواید کم شوي دي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو 2 میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولوېده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 راولوېده او په نیویارک کې د یو بیرل تیلو بیه 10 ډالرو 1.8 سنتو ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي یې نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالرو او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمېر غړو ګډون کړی و. د قطر د انرژي او صنعت وزیر محمد صالح ال ساده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلامه شروعلو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیستې. تهران ټینګار کوي چې تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې و نوی رسولي. داود افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وابهوري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دوام افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار د سولې لپلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی.
دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې تا طالبانو ته خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خپل حمله بندې کړي کنا له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په کندز کې له درې ورځو درنو جګړو وروسته په امنیتي وضعیت کې د ښېګڼې راپورونه را رسېږي.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډزو ډزې هېڅ خبر نشته ده، خو موږ له د حکومت نه غواړو چې دا د کندز شاوخوا پاک امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسېږي.
د جنوب زون په اړوندو سیمو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې اړه په یو مرکه کې به واورئ چې د کمپاین ګډونوال په ناامنه سیمو کې څنګه فعالیت کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه اورېدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سوله ییز سیاست یوه برخه وګرځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یوځای کېدو د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفین هم د سولې له بهیر سره یوځای کېدو ته وهڅوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه پورز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي.
حکمتیار صاحب سره زموږ مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي او دلته به آرام ژوند کوي.
څه باندې یوه میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې اوس هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې یې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرېکنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنګیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یوځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنګي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کېږي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولې سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یوځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی. د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولس ته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمېر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی. ستاسو په نظر هیواد ته د ګلبدین حکمتیار راستنېدل او له سیاسي بهیر سره د ده یو ځای کېدل به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دواخان مینپال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست یوه برخه وګرځي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي میناپال سره په مرکه کې نور جزئیات پوښتلي.
د افغان حکومت یو شرط دا هم و چې د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وسله پر ځمکه کې دي او راځي به د سولې خبرې پیل کړي.
بلکې تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړي. ولس ته دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کیږي چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی، یو عضو ګرځېدلی دی، یو برخه ګرځېدلی دی.
میناپال صاحب، موږ تاسو شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یو میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي. ډېر مسایل دي، نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ چې تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی، د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې و. پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسېدلي. د دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته دغو کډوالو، د دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه ده. دوی به افغان حکومت، نړیوالې ټولنې، په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو، همدارنګه له امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د هغوی له نمایندګۍ سره په نویو نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي، ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملا راشي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویاند وخان میناپال و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپلې حملې بندې کړي، کنه له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د پاکستان یو مقام چې نوم یې په پاکستانی رسنیو کې نه دی یاد شوی دا ادعا کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خونړۍ حملې روانې دي. اجمل اند د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حملې او پسرلنی عملیات بند کړي، کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې ندی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې سیان منې کړي. د چارواکي د دوشنبه په ورځ د ورځپاڼې ته وویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړې چې پاکستان طالبانو ته تا د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانشي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني، او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسېږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړي او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کښېني. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د حکومت یو مقام ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې له حملو څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن په کندز ښار کې وضعیت یو څه آرام و او په ښار کې خلک پر خپل کاروبار بوخت ښکارېدل. خلکو له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوله چې د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو څخه تصفیه کړي څو کندز د وسلوالو له ګواښ څخه وژغورل شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او تراپورې برابر کړي.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې د کندز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو د دې ولایت د اوسنی وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
پیلان خو وضعیت نورمال دی او خود تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش و، فکرونه یې ګډوډ و، خلک د مشکلاتو سره دچار و. بالخصوص د اوسنیو ورځو کې، بالخصوص د نن، وضعیت ښار و بازار و د چار اطراف بیخي ډاډمن دی.
نن په ښار کې وضعیت ښه دی، ډزو ډزو هېڅ خبر نشته ده، خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاکې سي، ټول جای پاک سي، امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسېږي، خپل زندګي ته ورسېږي.
پیلان وضعیت ښه ده او د دې وضعیت خلق ڈاڈمن زندگی نہ کئی ڈاڈمن زندگی پدے نہ کئی سے دی ولایت پساہو کی ورتا طالب قرار لری
په همدې حال کې د کندز سیمیز چارواکي وای افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنوی سره په خبرو کې داسې وویل: اوس مهال په کندز کې وضعیت ښه دی، ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي، خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي. تاسې ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډیر نورمال دی. د یادونې ده چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی و چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو، خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اوس هم د کابل ورځپاڼو مخکتنه کوو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې او د کندز په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدل د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تفسیرې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د جګړې لمنه پراخه شوې خو قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما درې میاشتنی څېړنیز راپور ته اشاره شوې او ویل شوي چې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 600 ملکیان وژل شوي او 1343 نور ټپیان شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکی مرګ ژوبلې عمده لامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون بېلابېلې ډلې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د ورځپاڼو په باور په اکثرو جګړو کې د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل کیږي او په داسې حالت کې طبیعي خبره ده چې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتېږي. د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي شعارونه او عمل دا د سرنوشت خپلواکي ورسپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په هدف د وسلوالو مخالفینو او حکومت ژمنو تر اوسه عملي بڼه نه ده غوره کړې. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکیانو د مخنیوي په هدف باید وسلوال مخالفین او حکومت په عامه تاسیساتو حملې بندې کړي او هغو سیمو کې د جګړه نه کوي چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي. جامع باز ورځپاڼې بیا د کندوز ناامنیو ته اشاره کړې او خپلې سرمقالې ته یې دا سرلیک ورکړی چې کندوز او د وحشت بیا تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې له دریو ورځو راپه دې خوا د کندوز ښار په شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي او داسې ښکاري چې طالبان بیا غواړي د کندوز ښار پر چوک خپل بیرغ ورپوي. د ورځپاڼې په باور په تېر کال کې د کندوز ښار موقت سقوط حکومت ته په لوړه بیه تمام شو او اوس به اجازه ورنه کړي چې بیا دغه تجربه تکرار شي. کابل پوسټ بیا خپله سرمقاله کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو نظر راخیستی چې ویلي دي که حکومت د کندوز امنیت ته پام ونه کړي ممکن بیا د طالبانو لاسته ولویږي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې خپل ټول قوت د کندوز د دفاع لپاره وکاروي او د کندوز په برخلیک بیا لوبه ونه کړي.
نن د جنوبي حوزې په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د دې حوزې 1.6 میلیون ماشومان واکسین شي. دا چې اوسمهال په جنوبي حوزه کې د پولیو د ناروغۍ څومره پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین په وړاندې خنډونه کوم دي، دا او نورې پوښتنې. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو له مسؤل سید کمال شاه عارف سره د ازادۍ رادیو د خبریال صادق رشتینی په مرکه کې واوري.
په جنوبي ولایتونو کې څومره د پولیو یا پلج پیښې سته او دا دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
سږ کال د تیر په پرتله موږ په ښه حالت کې یو او یوازې یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، خو بل طرف ته د هیواد په کچه موږ درې پیښې لرو چې دوه نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوي دي.
د لیرو پرتو سیمو خلک اکثره وخت شکایت کوي چې د نامنویو او د حکومت د مخالفانو د اغېز له امله د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کېږي. دا ځل دې ستونزې ته څومره توجه سوې؟
د پولیو پروګرام یو ملي پروګرام دی، دا کوم سیاسي پروګرام نه دی. او کومر راسو دې ته د دولت پسې تر واک لاندو سیمو کې یا د طالبانو تر واک لاندو سیمو کې په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق کېږي او ځینې وخت ځینې جزئي ستونزې رامنځته کېږي. کله چې جنگ جریان لري نو طبعا د جنگ په وخت کې هلته د کمپاین پلي کول ناشونی وي، او کله چې هلته جګړه ودرېږي وروسته زموږ هغه کارمندان چې اولته خپل کمپاین تطبیقوي. نو دمګړۍ پورې داسې جدي ستونزه نه ده راپېښه شوې چې کمپاین بالکل درېدلی وي. طبعا داسې جزئي ستونزې شته د هغو له حل وروسته هلته بېرته کمپاین تطبیقېږي. او ځینې ټولنیزې ستونزې موږ لرو په دې مورد باندې، د خلکو د پوهاوي کچه یو اندازه په ځینو سیمو کې ضعیفه ده، نو دوی بېلابېلې اوازې چې هلته خپرې سي د واکسین پر ضد باندې، نو په هغو باندې غوږ نیسي او بیا خپل ماشومان نه واکسینوي. نو دا هغه څه دي چې موږ د خلکو همکاري ته اړ یو او دوی باید په داسې اوازو چې له بېلابېلو لارو راځي خپرېږي د واکسین پر ضد باندې، نو په هغو باندې باید دوی توجه ونه کړي، غوږ ورته ونه نیسي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغۍ د ژغورل شوي وي، او ورسره خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته هم یوسي تر څو هلته دوی ته د اتو نورو ناروغیو پر ضد هم واکسینونه ورکړل شي.
په هغه سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي او د دوی سره د واکسین د کمپاین په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم اکثره وخت کېږي او یا د هغوی سره په دې برخه کې خبرې کېږي، خو بیا هم سوال دا دی چې ولې ځینې وخت لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د مخالفینو ځینې ډلې د دغه پروګرام مخالفت کوي؟
لکه مخکې چې ما وویل له پروګرام سره خاص مخالفت نشته. ځینې داسې ستونزې وي که په یو سیمه کې جنګ وي، د جنگ په حالت کې طبعا هلته کمپاین تطبیقېدل ډېر ګران کار وي، او په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته بیا کوم کسان چې موږ ګمارو، طبعا زموږ د پروګرام هغه اساس دا دی چې کوم څوک چې په دې پروګرام کې کار کوي باید دغه سیمې دغه کلي اوسېدونکی واوسي. نو طبعا کوم سیمې چې د دوی تر ولکه لاندې دي هلته موږ کسان نشو کولی موږ له باره کسان ورولېږو ځکه دوی ته هم هغه شکمن کسان واوسي. نو موږ کسان له هغه ځایه استخداموو هم هغه کسان په خپلو سیمو کې کار کوي. نو په دې مورد باندې دومره ستونزې دمګړۍ نه لرو.
د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه عارف چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په جنوبي زون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د کمپاین په اړه خبرې کولې.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادۍ رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې زموږ 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوی برخه وړاندې کیږي. خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله سرګندوی چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سوله ییز سیاست یوه برخه شي. جمهوری ریاست ویل حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړه شوې ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته د ښوونې او روغتیا خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما او یونیسف لخوا په یو ګډ څېړنیز راپور کې ویل شوي چې دغه وضعیت ځورونکی دی. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق دغه راز په افغانستان کې د پولیو د دریو نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. یوه په هلمند او دوه نورې هم په کونړ کې ثبت شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تېرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلهوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیې وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل.
اوس هم له ابراهیم ساپي څخه اقتصادي خبرونه واورئ.
لا ازادي رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم په ولسمشری مانی کې نن د اقتصاد د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د سویس هیواد استاسي ولسمشر تل کثافاتو څخه د انرژي د تولید یو تر هوړاندې کړه. د ولسمشری لمانی څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د سویس ګروپ د غړي ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دغه طرحې په عملي کولو سره به هر ډول کثافات په انرژي بدل شي. د سیبیس ګروپ د غغړی وای چې د کثافاتو سوځول چاپیریال ته ناوړه زیانونه رسوي او د دوی نوې راول شوی ټکنالوژي به دغه کثافات په انرژي بدل کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې د کرنې او مالداری وزیر هم ګډون کړی و چې د طبي ځنګلونو د احیا شنوالي او داسې نورې طرحې ولسمشر ته وړاندې کړي. د بغلان ولایت صنعتکاری خزی وای چې حکومت دی په دغه ولایت کې د دوی صنعتي توکو ته مارکیټ جوړ کړي. دغه خزو چې نن 130 قلمه لاسي صنایع په یو نندارتون کې ننداري ته ایښي وو ویل چې د لاسي توکو مینوالي ډیر دي خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب مارکیټ نه لري. په دغه نندارتون کې د بغلان ولایت د خزو چارو رئیس خدیجه یقین ویل چې له دوی سره 1500 هغه خزی راجستر دي چې د لاسي صنایعو په برخه کې ښه تجربه لري او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني سلويخ پوله، یوه روش بگاوی افغانی اتیا پوله، یو انگلیسی پاوند شپگ نوی افغانی پینزه ویش پوله، یو سعودی ریال اتلس افغانی، زر ایرانی تومان نولس افغانی او زر پاکستانی کالداری بیا شپگ سو در سلویخ افغانی بدلیگی.
زمان غاگ لازاده ای راژیو آوری
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نادر شاه مشال د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي د سولې ټولې خبرې مهمې دي، خو چې رښتیا شي د حکمتیار ډلې سره خبرې ډېرې ښې دي. حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د حکمتیار راتګ پر امنیت مثبت تاثیر کوي، ځکه چې حکمتیار په بهر او کور کې نفوذ لري. خپلواک پوپل له هلمند څخه لیکي د حکمتیار سوله به چندانې موثره نه وي، ځکه چې حکمتیار د پخوا په څیر اعتبار نه لري. احمد ولی خپلواک هلمند لیکي زما په اند حکمتیار ځکه سوله کوي چې د تنور پاکستان ځای نه ورکوي. او سمیع الله بارکزی لیکي د هلمند څخه چې د حکمتیار صاحب راتګ د سولې لپاره یوه ښه لاره ده. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرام واورئ.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین وویل چې دوی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلي ښوونځي کې معلمي ته پرېږدي او که نه. اوس راځئ واورو چې خدیجه ولې د نفسې د معلمۍ مخالفه ده.
ای وروره، ما خو هغه وخت هم تاسو ته ویلي وو چې دا ځمکه زما خپله ده. زړه مې چې هر څه پې کوم تاسو پورې سړی نه لري.
عبدالسلام خان، موږ ستا په ځمکه کومه دعوا نه لرو.
نو ولې راغلي یاستئ؟ له کله نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې تاسو ما په قرار نه پرېږدئ.
بدموشه، موږ راغلي یو چې نور نو ستا د بټۍ ګیلم در ټول کله خیره.
خدای دا ده، ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خښتو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دا ده، ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپیریال ساتنې په اتمه ماده کې راغلي که څوک د چاپیریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپله باید د هغه کار نه لاس واخلي، کنه نو قانوني چلند ورسره کی.
ما ته قانون مانون مه راښیه سیده، ما کوم غلط کار نه دی کړی چې له قانون نه مې ډارئ.
عبدالسلام خانه، بټۍ دې له کلي نه لرې او ځای کې جوړه کړه. داسې کار مه کوه چې خبره بیا ولسوالۍ ته ورسېږي.
ملک صاحب، د کلي ډېر غریبانان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راځي او کار کوي. له دې کار نه هېڅکله زه لاس نه اخلم.
سلام کاکا، که د زړه په نورو نه سوځي خپلې کورنۍ ته خو دې لږ پام وکړه. له ټولو نه خو ستا کور بټۍ ته ډېر نږدې دی.
کاکا، که موږ ولسوالۍ ته ستا شکایت وکړو له تا سره قانوني چلند کېږي.
او که زموږ خبره ونه منې موږ به مجبور شو چې ولسوالۍ ته عرض وکړو.
عبدالسلامه، کاشکې بیا د کلي جرګې ته راغلی، هلته به دا ستونزه حل شوې وه.
تاسو څه وایئ؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېموږ دي چې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبرې مه کوه، شوتي پت مشه، موږ جنګ ته نه یو راغلي. موږ راغلي یو چې سمه خبره درسره وکړو.
او بابا، تاسو ولې دومره شلی یاستئ؟ که دا بټۍ له منځه یوړل شي نو موږ به څه کوو؟
هو که نه، دا لکان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه یوازې ماته، د دوی کورنیو ته هم ستونزه جوړوئ.
د دې هلکانو د کار وخت نه دی سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما ماغزه مه خرابوئ، ځئ لاړ شئ، کنه نو بیا به رانه خفه شئ.
ګوره عبدالسلام، په دې پوه شه چې موږ جنګ ته نه یو.
ملک صاحب، ستا د احترام لپاره مې څه ونه ویل. نور نو وای،
نور نو څو شو دې باد مشه که بل کرا دې په ملک صاحب داسې چیغې ووهلې بیا به زه درسره ګورم.
ونه که خدای دا کوم
نو چپ شه، موږ جنګ ته نه یو راغلي.
جمیله، زه به دې خوښ شم ښه، دا ټول ستا د لاسه او تا خو هم داسې نه پرېږدم. ای خدای دادا،
خلاص دې خلاص.
سلام کاکا، ګوره بیا درته وایم، موږ جنګ ته مه مجبوره کوه، سمه خبره وکړه.
تاسو خو په خبره پوه نه شوئ، زه ځان نه ورکه. ای ودرکه،
تاسو کوي سلام کاکا، ګریوان نه خوشی کاکا.
خدیجې، تا څنګه نن لاره ورکه کړه چې زموږ پوښتنې ته راغلې؟
وی ولې ګلپری، د سهار له وخته ګوره خو هر وخت راځم. ما وویل نن به ستاسو لیدو ته هم راشم.
ښه شو چې راغلې خدیجې خورې، دې
ډیر وخت کې د چنوي ملي دلې هغه دی لور زمان دي څنګه دی اوس بغل شوی
اخه دی نو هغه مسکینار خو په ماشوم توپ کې یتیمان شول دادی د مور او پلار مرګ یې دوه کاله پوره شو دوړه د یو ناروغ پښتنې ته تلل چې ولسوالۍ ته نږدې په ترافیکي پیښه کې شهیدان شول
خدای دې وبخښي بیچارهګان
خدای دې دواړه وبخښي
آمین
پرېږدی نو دا پخواني غمونه مه تازه کوئ زر لږتئ نفیسه څنګه نن رانغله ویل یې که د معلمې کار مې وشو تاسو ته شیرني درکوم
شیرني خو خیر هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي لکه چې خاوند یې پښیمانه سوی نه پرېږدئ چې معلمه سي که څنګه
نه د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي وایي خلک به څه راته وایي
ولې نو چې خاوند اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي
څنګه به خبرې نه کوي تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی
کوم کار خدیجې
شفیقې تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي
دا خو زموږ د کلي بیرته پاتې کیدل ښیي نه ښه والی
هو خدیجې که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي په نورو کلي کو خو هم معلمه شته هم ډاکټره
هو رښتیا وایي زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه
خدیجه جانې تر کله به زموږ د کلي ښځې سبق ونه وایي او کار ونه کړي نارینه خو خبرې کوي اوس ښځې مخالفت کوي
نه نه زر لختې ته مه پقارېږه زما یې څه ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل
خدیجې دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو
دې حق خبره دې یاده کړه یو څه مې را په یاد شو د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 43 او 44 مادو کې راغلی چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي که نارینه یې او یا ښځینه
ښه نو یوه خبره راغله او ما هم وکړه
نو نو ستاسو خوښه
زه نه ځم تاسو خپل سبق ووایئ زه ځم په مخه دې کړه
په خیر لاړ شئ
صاحب هر څه مو ورته وویل وایې نه منله
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي
صاحب د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټان هم وکړی شي
اوه دا څه حال دی دا دې ماشومانو ته ګوره چې دوی څه پښې کار کوي دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي
والکه جان آغا عبدالسلام چیرې دی
سلام کاکا او سلام کاکا
څه وایې جان آغا یاد څه پکې مات کړی چې داسې ورختا یې
رازا عبدالسلام رازا هغه چینې دې کړې خو موږ راغلو چې تاسو هم پوه کړو
تاسو بیا راغلئ
ښه د بټۍ خاوند ته یې
ته نو څوک چې دا پښتنه کوې ته خو په دې کلي کې نه وای ښکارې
زه د دې کلي نه یم زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم
څه هغې نو څه شی دی د څه لپاره راغلی
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروي او هوا ککړه کړي
موږ خو درته ویلي وو که زموږ خبره ونه مانې قانوني چلند درسره کیږي
عبدالسلام کارګران دې رخصت کړه چې بټۍ دې مرولا کوم
ولې د څه لپاره او په کوم حق
ښه پوهېږې چې د څه لپاره د چاپیریال ساتنې د قانون د 8 مادې په اساس ستا کار جواز نه لري او بندیږي
زمریه زویا و زمریه زویا تراشه او څو ډولچې اوبه لږ څه نه وباسه چې دې ګلانو ته اوبه ورکړو څه شوې
بیبي ترورې شین چای خلاص شوی و زمری مې د ملنګ دوکان ته چای پسې ولېږه زه به درشم
خیر اوسې لورې که بېکاره یم دا اوس راشه چې دا ګلان وچلی شي څومره خواري مې په دو کړې ده ته وګوره ته
دا دې ده راغلم ودرې چې دته تنور سر پټ کا چای جوش مې پکې کېښوده چې یخ نه شي لږ سکاره پاتې و پکې
ډېر د ښه وکړ لورې زمری چې راغی لږ چای به ورته دم کړې
ودرې چې د سطل نزیکم
ترا ساتل دکه زبایدی بلاله پا دی بیخ که باچه هم پوشوی
بی بی تروری اغا ورز مالک نواب دی نفسی دی کارت للایو
دو چلا پارا
لغاو سیدین سره پا دی حق لخبری کرده وی چو نفسا پا خوانزی که معلمه شی
بیا غاو سیدین سوائی لیو
اغا بیشاره دی خلق و لخبری داریگی وی که خزم معلمه شی بیا خلق بچوائی
وی لوری اولا که خو گل ماما دام تن نپری خودلی چه ترشی و مرابا جوڑه که او بازار که یه خرچه که کلچه یه اولی دل چه دا کارز منگ پا گرده دا بیایی چه و نویل او پیده او داری اگر چه ده سطل خالی کم سبر وی ملانه اخلاسه کم
ده سطل دی خود که ده بیدی تروری سبم دا وایم بیا ده خوزو کار کول خو کم عیب نده نفیسه خو باسواده خزه ده باید معلمه شی
وی لوری هرچه چه کیگی زمم لیاسه کیگی که یوا خزه درس وی معلمه یا داکتره شی خلب سل خبری ور پسی کوی لامده واجه نارینه نبریدی چه خزی یه کار وکی بس ام دم رو بس دوری بس
نفیسه ویل چه ده ملک صاحب خبری لگ لگ پا غوثالدین تاثیر کرده که دهشه چه آغا پریده چه معلمه شی
ولی بایی نپریده لوری خپلا خو کار نشی که ولی لده اینا چه خپل وارم ماشومان کار تا لیگی او لسابق پاتی کیگی خده چه خپلا معلمه شی آغی خو درسم پورا ویلی
بی بی تروری که نور کار نلاری زبلارشم ده غرمی دوده غم با وخرم
سیده بچه وش
آنی وانی موری
ویز ماری ازویا والا دست ورختای خیران خوبه بی
موری
چه خبره ده والا که زده ورختا کدم چه شوی دی
موری آقا ملنکاکا ویل چی
زر ببای ازویا ملنکاکا چه ببیل
ملنکاکا ویل چی گل محمد که که بیمی
وی تو گل محمد چشی بیزویا
درنو آوریدون کو پا درامه که زوانانو وکاولش ول چه پا کلی که ده جوری شوی بطه کار ده زینو لاملونو پا خاطر ودروی چی یو لاملی پا ماشومانو درانه کارونه او بلی ده هوا که کروالی و ستاسو پا اند ده کلی ده زوانانو ده کامیابی راز چه و خپلا هم داسی و تجربه را ده ووایی
هم ده پختنه تا ستاسو لزوابونو او ده درامه ده لاخوالی لپاره ستاسو لنظرونو گتا اخلو خپل نظرونه مو غاک سبتون که ماشین تا ووایست ده ماشین شمیره ده سفر وسو شپگ نوی سفر یو شپیته سفر یو شپیته
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خپرونه پیلوو روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي
ولزم مریضه مې بیماره ما وای تر اورستانه پیریانو باسه مخلې به خسر بستنګری خسر مې وداسې په دغه خلورا ولګولا دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغ وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د تکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2018 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلي آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلی. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلی دی. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلی دی. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې عابدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا یې کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږې ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زره ته وای الو مارا بګژن الو درم تاګو په بګژن الو وای الو مارا بګژن زرم درګه الو
د سرتي اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزې راته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو مې د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به ور سره روح جنګ دی را ته حساب تکلیف پیدا سه هغه سي عمله غونډه ور روان دراتله. بیا مې کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچول ما سپیران دي هغه باندې مرا اوسه ما بزر تنګ سه خوسیانې لري سي تر نه باندې غږ وهي خانه دا درته نه نه داسې ډېره ډارېدلم تا رګمې کوټه واپسي هغه سم خوراک یېم درکوم اول ډاکټر ته نه ویلم څه خا بتره سم بې پس له هغې نوره بوتلم ډاکټر ویلې چې دا خو رواني تکلیف لرم تا زر ډاکټر ته هم دراست په رګمې کوټه کې بچولې هماغه وخت مې سره پیاد چې اوس هم خفه کېږم زه وایم ولې تا رګمې کوټه کې اچولم ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرز دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وړي و کور کې سمه سره خزه نه درلوده فشار یې جګ و پرسېدلې و لاسونه او پښې پرسېدلې د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ولده پیریان دي بوی نه کړه ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې د سینې بیا غنه سواز د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه و خبرې چې هر شی له خپل وتل هغه خبرې وای کولې ټول تی و تل کور دا تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دي یعنی موږ ته به راشي د پیریان سار ته دغه زمړه او چې ولادت ته مخکې مړه شوه ولادت ماشوم یې ناست کې ځان سره یو وی وهلې و بچار تکه شنه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین و.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوې وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلې و چې پیریان ترې باسي.
د سمریزو مخنه په مارګو مترس سوراز به میچا کې وایلې سرګنې باد را سره کول چې چې می چی غکړه چی غې چی غې میړ مرا فراغې دې لرګای را تو خو غپا 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 د سې وتر به ولم سما سره د سې باد لري ما کوي سر به میان خلیم را
را باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه به کونټۍ لګوله وای ویلې ویل زه مریضه یم بیماره یم وای ته راوړه ستا د پیریانو باسمه خولې به یې خو سر به سپینګیرې خو سر مې و داسې یې پر پخه خولو را ولګوله دا ګورې
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره په اطرافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریض ده زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه شی نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نګاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي
په اسلام کې شته دا نه قران لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تر کوټه کې واچي یا هغه کې واچي دا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راغلا او هغه دا تر کوټه کې واچي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه و او غزنواله یو څو پریز ور کړه او کوملا ملا پریز ور کړه خو پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تر کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوان ښه واچي چې دا څنګه ورسنه دا د اسلام اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه له بيخي روغه جوړه ده که اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور د خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زو له درملتون نه دوا راوړو دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوي کوي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي خوراک نه ورکول کېږي رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لا هم پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي له هغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا درکوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تېرېږي ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښهتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر چا سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند یې تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی
په اسلام کې تداوي یو واجبي عمل ده
که انسان لدینا د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. له هغې جملې څخه د تداوی په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې دموږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې حکم یې کړی واجب کړی د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په وهمي او په غیر حقیقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا ښځه په تیاره کوټه کې اچول په دې نوم باندې چې دا پیران لري او نه پیږم دا لري او دا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی ده چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل د تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي هغه ته. نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام وي لکه وهل یو تیاره کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغې ته ورکړل شوي هغې نه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام له دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمې نړۍ